طالب اجازه لاند
بلې امید مرزبان تاسو ستړي مشه دي ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه دای پیل شو د دې خبرونه دوهمه نیمه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو دغه راز دې ترڅنګ به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل راپورونه درواورو وابوري چې د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو د قوماندانۍ لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما کاندید باید نن د سنا په استماعي غونډه کې په عراق کې له بندیانو سره د بد چلند تورونو په اړه پوښتنې ځواب کړي. پر ځینو نورو مسایلو د راپورونو بشپړه معرفي د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو وروسته درته کوم، خو اوس فرشته جلازی ته وار ورکو.
په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت پروسه له سره پیل کیږي. تاکل سوي د چې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ډیر ژر پاکستان ته ولاړ سي، او د ایر فرانس هوایي چلند خبر ورکوي چې په یو الوتکه کې چې ورکه سوي د لښ تر ژه 214 تنه مسافرین مړه دي. د خبرونو تفصيل تاکل سوي د چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتونی پروسه له سره پیل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اقدام د خلکو په غوښتنه په پام کې نیول سوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند نور محمد نور د ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د نوم ثبتولو پروسه به د یوې میاشتې لپاره په سرطان کې پیل سي. تاکل سوي چې په اسد کې په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات وسي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د سړک په غاړه د ماين په چاودنه کې د خپل څلور عسکرو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کابل کې د ناتو د قواو وایند ګریګ جولین د حمله د دقیق ځای له څرګندولو ډډه کړې، خو دومره ویلي چې په لنډ فاصله کې تر سره شوی دی. وژل شوی عسکرو د افغانستان په ختیځ کې د ناتو تر قومندلاندی خدمت کاوه. د ناتو پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د سړک له غاړې د ماينونو چاودنې د تیر کال په مقایسه 15% زیات شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو او د اروپایي اتحادیې په مرسته په ننګرهار کې د باغداري د پراختیا یو مرکز پرانستل شو. د مرکز به د ننګرهار د کانال د تخریب شویو باغونو د بیا رغونې لپاره کار وکړي. مسؤلینو پرون دغه مرکز د پرانستلو په وخت ویل چې دا پروژه به په سیمه کې گرین هاوسونه جوړوي او له بهر څخه به د بیلابیلو بوټو او ونو نیالګي وروزي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې لشتلجه اتیا تنه زده کوونکي د برمتکوونکو له منګولو ژغورلی دي. د پوځ وایند جنرال ادار عباس ویلي دي چې دغه زده کوونکي د برمتکوونکو لخوا د جنوبي وزیرستان په خالج ډول کېدل چې پوځ حمله پرې وکړه او خوشې کړل. وسوالو طالبانو په سرحد ایالت کې لشتلجه 400 زده کوونکي او د شوونځي کارکوونکي يرغمل کړی دي. پولیسو او نورو مسؤلینو ویلي چې پېښه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. رپورټونه وایي چې وسلوالو کسانو د دې زده کوونکو موټر ته لار نیولې وه او د هغوی د سپرلۍ موټرې تښتولې دي. ویل کېږي چې تښتول شوي هلکان له 15 تر 15 کلونو پورې عمر لري او د پوځ لخوا یې په یوه ملکي ښوونځي کې زده کړې کولې. په دې اړه څو نقیز ارقام ورکول کېږي. د پاکستان د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې زیات شمېر برمته شوي زده کوونکي د قومي جرګو په منځګړیتوب خلاص شوي دي، خو کوم رسمي مقام لا تر اوسه په دې اړه دقیقې څرګندونې نه دي کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان پاکستان لپاره د دې هیواد خاص استازی ریچارډ هولبروک د رواني اونۍ په پای کې پاکستان ته ځي، څو په دې هیواد کې تر وروستیو جګړو او ناکراریو وروسته بشري وضعیت وڅېړي. په سرحدي ایالت کې په دې سختو جګړو کې لسهاو زره کسان په دې وروستیو کې بې کوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی هولبروک به له راتلونکي چهارشنبه تر جمعې په پاکستان کې وي. د کورنیو بې ځایه شویو خلکو کمپونو ته ورسي او د دوی د اړتیاو په اړه د پوره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره به له مسؤلینو سره وګوري. د ایر فرانس هوایي چلند خبر ورکوي چې په غلوتکه کې چې له برازیل څخه پاریس ته پلاره ورکه سوې ده 214 تنه مسافرین او 12 د الوتکې خپله عمله سپاره وه. ګومان کېږي چې 313 ایربس الوتکې شایي په بحر الکاهل کې سقوط کړی وي. فرانسې او برازیل دواړو د ورکې الوتکې په لټه کې د پېښې ځای ته چې شایي د بیړۍ هلته پرون په طوفاني هوا کې راګیر سوي او راغورځېدلې وي جنګي بیړۍ او الوتکې استولې دي. الوتکه له ریو دی جنیرو څخه تر پرواز 3 ساعت وروسته لا درک سوه، خو تر اوسه د لا درکی علت دقیق نه دی معلوم. مسؤولینو ویلي چې د الوتکې د برق سیستم شایي له کاره لویدلی و او شایي تندر وهلی وي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی ویلي له پیښې د چا د ژوندي پاتې کېدو چانس ډیر کم لیدل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحد ایالات خپل ارزښتونه په نورو هیوادونو چې بیل تاریخونه او کلتورونه لري نشي تپلی. اوباما له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي د امریکا ایډیال ارزښتونه لکه د قانون حاکمیت، ډیموکراسي، د بیان او مذهب ازادي هغه عمومي ارزښتونه دي چې ټول خلک یې خپلولی سي. جمهور رئیس اوباما وویل د امریکا لپاره د مثال کارونو څخه یو شایي د ګوانتانامو د زندان بندول وي. جمهور رئیس اوباما د څرګندونې سعودي عربستان او مصر ته تر خپل سفر مخکې کړې دي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس روانه اونۍ له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو په اړه وینا وکړي او تر هغه وروسته به د دوهمې نړیوالې جګړې د یادونې په مراسمو کې د برخې اخیستو لپاره جرمني او بیا فرانسې ته ولاړ سي. د امریکا متحدو ایالاتو د ګرجستان د جنوبي اوستیا په ایالت کې د جلا انتخاباتو ترسره کېدل غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا متحده ایالات د یکشنبه په ورځ په جنوبي اوستیا کې د انتخاباتو په پریکړه خواشینی څرګندوي او د غیر قانوني کار بولي. په یوه اعلامیه کې چې په دې اړه خبره سوې راغلي چې متحده ایالات نه دي انتخاباتو ته قانونیت ورکوي او نه یې نتایج په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتو د پسیمه کې د مذاکرو لاري د لانجې د سولې حل د موندلو لپاره له هڅو څخه لري کار وللی. متحده ایالاتو ویلي چې د ګرجستان ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د هیواد د موجودو نړیوالو رسمي سرحداتو په چوکاټ کې په رسمیت پیژني. د ګرجستان حکومت او اروپایي اتحادي هم په جنوبي اوستیا کې انتخابات غیر مشروع بللي. او د رپورټونو په حواله لږ تر لږه 5 تنه د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت مرکز زاهدان کې په یو ودانۍ کې په همدې اور لګیدنه کې مړه شوي دي. په همدې سیمه کې تیره پنجشنبه د شیګانو په یو جمعات په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 25 تنه ووژل شول او لس هاو نور زخمیان وو. د ایران د پریس ټي وی په حواله د ټکس او مالیه په دفتر په دې حمله کې لس هاو کسان زخمیان شوي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه پر نه وخت وسوه.
خبرنامه له ازادي رادیو څخه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه او مطالب لرو. د بشری حقوقو مدافع ډلې وایي چې جنرال ستینلی مکریسفل چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو لپاره نوی قومندان ټاکل شوی دی، باید نن د سنا په استمایه غونډه کې په عراق کې بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه پوښتنې ځواب کړي. پرون په افغانستان کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې لمانځلو سره سم په کابل کې د مدافع وکیلانو ټولنې په ګوانتنامې زندان کې د افغان ماشوم محمد جواد ساتل کېدل د افغانستان له قوانینو او د غرض نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د افغانستان په اړه د یو له نورو راپورونو سربیره د غرض اوري چې په شمالي وزیرستان کې د پسلګونو برمته شویو زده کوونکو ډېرې بې تخشه شوې دي. د غرض به مو په سوات او شمالي وزیرستان کې د ورسته او ناکراری او لحال هم خبر کرو او ده افغانستان پا اړه له نړیوالو مطبوعاتو ته لکتنې سره بیره به ده ازادۍ رادیوي مجله هم درته خبره کړو. راسره اوسئ. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې جنرال ستینلی مکریسفل چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لپاره د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی، باید نن د سنا په استمایه غونډه کې په عراق کې بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه پوښتنې ځواب کړي. دا چې دا څه ډول تورونه دي په اړه فرشته جلال زید نړیوالو خبري اژانسونو پر مټ یو مطلب وړاندې کوي.
د رويټر خبري اژانس په حواله جنرال ستانلي مکريستن بنن د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې د ځان د تایید د اخیستلو لپاره حاضر سي. جنرال مکریسل له 2003 تر 2008 عیسوي کاله د ځانګړو ګډو عملیاتي قواو قومنداني کوله او په 13 میاشتو کې د امریکا د دفاع په وزارت پینټاګون کې په یو لوړ مقام کار کاوه. په جنرال مک کریستال تور دی چې په عراق کې د ده تر قومندانۍ لاندې ځواکونو له بندیانو سره له تشدد او سختۍ کار اخیستی. بندیان یې د ټوپکو په کنداغونو وهلي، په اوبو کې غوټې ورکړي او د عسکرو د نقشې ویشتلو د تمرینونو لپاره له بندیانو کار اخیستل سوی. رویټر اژانس لیکي په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په 2006 کال کې له زیات شمېر کسانو سره د مرکو پر اساس یو رپورټ هم خپور کړی و. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ او په امریکا کې د مدني ازادیو ټولنې هم په عراق کې د ځانګړو عملیاتي قواو لخوا له بندیانو سره د زور زیاتي په اړه اسناد وړاندې کړي او دا هغه وخت دی چې جنرال مک ستانلي جنرال ستانلي مک کریستال په عراق کې د دغو قواو قومنداني کوله. د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې وغړي امریت سنگ رویټر اژانس ته ویلي هیله لرو چې په سنا کې له جنرال مک ستانلي څخه پوښتنې به تر ډېره حده په عراق کې د بندیانو سره د بد وضعیتۍ په وخت د قومندان په صفت د ده د مسؤلیت او په دې اړه وي چې په څه ډول پر هغو پرده اچول سوې وه. تیره میاشت امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیرس په غیر مترقبه ډول په افغانستان کې د ناټو او د امریکا د پوځ ګډ قومندان جنرال ډیوډ مکرنن له دندې ګوښه کړ. رابرت ګیرس د جنرال ډیوډ مکرنن پر ځای د جنرال مک کریستال د معرفي په وخت ویل د تازه فکر لپاره اړتیا لیدل کیږي. د پینټاګون چارواکي جنرال مک کریستال د یو مبتکر او پیاوړي قومندان په توګه معرفي کوي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې چې نن به له جنرال مک کریستال څخه سوالونه کوي تر اوسه په عراق کې د دې امریکایي جنرال د سابقې په اړه له موجودو رپورټونو اندېښنه نه ده څرګنده کړې.
فرشته جلال زی له تاسو نه مننه. وامه اوریدل چې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې جنرال ستانلي مک کریستال چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان لپاره د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی باید نن د سنا په استماعي غونډه کې چې د هغې د تاییدیې لپاره جوړیږي په عراق کې له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه پوښتنې ځواب کړي. اوس چې خبره د بندیانو شوه، په ګوانتنما زندان کې د افغان ماشوم بندي د خوشی کېدو په اړه یو ځل بیا غوښتنې زیاتې شوې دي. پرون د ماشوم د نړیوالې ورځ د لمانځلو په مناسبت په کابل کې د مدافع وکیلانو یوې خپلواکې ټولنې د دې زلمي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تقریبا له نږدې اوو کلو راهیسې د ګوانتنامه په زندان کې ساتل کېږي. دې ټولنې وویل چې له محمد جواد سره په زندان کې ډېر بد چلند شوی او په دې برخه کې د افغانستان ملي او نور نړیوال قوانین او کنوانسیونونه تر پښو لاندې شوي دي. دې غونډې ته په زموږ خبریال هم ورغلی و او د دې ټولنې له یوه مدافع وکیل سره چې د کابل په پلچرخي زندان کې د ماشومو بندیانو دفاع کوي غږېدلی.
زه عبدالحکیم قیومی، یو مدافع وکیل او د انجمن مستقل وکلا مدافع د شورا رهبری غړی.
نن تاسو دغه شورا د خاص غونډه په غونډه کې دوی ځنه غوښتنې دولت څخه وکړلې د دې لپاره چې د ماشوم نړیوال ورځ ده او په ګوانتنامو کې افغان ماشوم د وکلون رئیس ساتل کیږي. تاسو غوښتن لري د خوشی کېدو په مورد کې له افغان چارواکو څخه او امریکایي توکم
واقعا د تاسو په وړ خبره ده چې یو دولس کلن افغان تبع د افغانی مقامات د خان امریکایي مقامات ته تسلیمیږي، نو دا خلاف د ټولو ملي او بین المللي قوانینو او کنوانسیونونو ده. نو موږ د دولت نه ډیره جدي غوښتنه کوو چې زر تر زره د دې په استعداد کې بیرته افغانستان ته او د دې سپانه خپل فامیل ته په دې کې جدي اقدام وکړي.
تاسو فکر نه کوئ چې ډیر وروسته اقدام کیږي وکاله وروسته؟
متاسفانه بله، دا خبره خو ده چې انجمن د مدافع وکیلانو مستقل انجمن نه وای تاسې شوی زموږ لمړنۍ اقدام په دې باندې او موږ هم اوس ور باندې خبر شو په موږ دا اقدام تر سره
فکر کوي چې دا ډول نور افغان مشمن به هم په دغه زندان نه کیوي.
کیدای شي موږ خپل د بګرام د ګوانتنامو انتقال شوی بندیان چې اوس پلچرخي کې یو مستقل زندان ورته جوړ شوی دی د غینه شخصا زه هم دفاع کوم دغه خلکو نه، چون مربوطی و دفتر یو په نامه د بنیاد بین المللي حقوقي افغانستان. نو هلته هم ډیر کموم را خلق لیدل کی چې نږدې ورته طفل ته دي. نو کیدای شي وي او
دغه غونډه کې دا یادونه وسو چې په دغه زندانونو کې چې د امریکایانو بیا د امریکا تر ولکې لاندې د ماشومان سره به چلن سوي دي، خصوصا د محمد جواد سره چې دی په بیلابیلو ډولونو باندې شکنجه سوي دی. دغه ساس نظر څنګه عمل دی د ملي قوانینو لمخې د نړیوالو کنوانسیونونو لمخې؟
کاملا د ملي قوانینو ملي نافذه قوانینو لمخې او د ملي بین المللي قوانینو لمخې دا یو خلاف د قانون عمل دی، او حتی که یو متهم مرتکب د یو جرم ګرځیدل هم وی مطابق د موږ د نوښتمې ماده قانون اساسي د 28مې او د 30مې ماده څوک تحقیر کړي او یا علت کوب کړي د دې جواز نشته دی. قطعاً
د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې یو مدافع وکیل چې په ګوانتنامو زندان کې د محمد جواد د افغان زلمکی بندي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې محمد جواد له و کلو راهیسې په دې زندان کې ساتل کیږي او دا کار د افغانستان د ملي او نورو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ پرون په یو شمیر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو او غونډو په ترڅ کې ولمانځل شو. په هلمند کې هم د ماشومانو د نړیواله ورځ د لمانځنې په مناسبت په دې ولایت کې زموږ خبریال د ماشومانو د ژوند په اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی او په دې راپور کې زموږ خبریال د ماشومانو هغه ماشومانو چې په بازار او لارو کوڅو کې تر سخت ګرمۍ لاندې لاسي ګاډۍ چلوي غږېدلی دی او د هغوی له خبرو مو خبروي.
که څه هم د هیواد په سطحه د ماشومانو نړیواله ورځ د کلونو کلونو راهیسې لمانځل کیږي او په دې ورځ د ماشومانو لپاره ځینې ځانګړي کارونه او پروګرامونه ترسره کیږي، خو د هلمند ماشومان لا د تل په شان لارو کوڅو کې د کچالو او بادرنګو او نورو میوهدانو لاسي ګاډۍ چلوي او د نورو ورځ په شان د خپل پامل په نمایندګۍ یو غوله ډوډۍ برابروي. د دوی اکثره داسې فکر کوي چې ژوند همداسې ستړی دی او کچیر ماشوم ته پیسې و نه ګټي نو د په شمول د کور ټول غړي به یې داسې وژوي دسي. ماشوم جانداد چې وایي 15 کال عمر لري د لشکرګا بازار پر یو چوک په داسې حال کې تر ځان لوی ګاډۍ په مخ کړې و چې لتور مخه لار لار خولې بهیدلې وي. دی وایي ټول ورځ په کراچۍ کې میوه پلورم کچیر سودا وسی نو 15 تر 1500 افغانۍ پورې پیدا کولای سم. دی زیاتوي خواري او بیوزلي ستړې کړی يم، پلار می غریب او سپین ژرې دی.
زردالو الوچا زړه 15 کاله زوره دا زه په سورځ ګرځو ترافیک منه پرېږدي، دکاندار مخته نه پرېږدي، یو منه پرېږدي والا پلار می دیغه مریض دی. سودا غوي ستر بار دغه غای پادس غای نه وزي
احسان الله زه د ګاډي چلوم بدرن خرڅوم ډیر زور غواړي څوک ستړی کی یو سل یو دوه سوه خرڅوای سم یا شپږ سوه یا دوه سوه یوازې یم. زما پلار تللی زموږ وطن ته، زه په خپل په کور کې یوازې.
هلمند چې د جګړو او نشوتلو مخې خورا مشهور دی، د دې وروستیو سختو او زیاتو ناامنیو له امله د زیاتو سیمو خلک د یوې ورځې امن په خاطر مرکز لشکرګا ته ځانونه په پناه رسولي دي، چې په دې سره نه یوازې په لشکرګا کې بیروبار زیات شوی بلکې د بیوزله ماشومانو شمیره هم د ورځې په تیرېدو زیاتیږي. د دولت نه توجه د ورځې په تیرېدو د بیکاری او ناوسۍ زیاتوالی د دې لامل سوی دی چې د ډاکټر مسعود په خبره هغه شمېر ماشومان چې شاکه کارونه کوي په روحي مشکلاتو اخته دي. ډاکټر مسعود وایي دا چې په شاکه کارونو اخته ماشومان اړ دي ماشام ته کور ته پیسې یوسي او ډوډۍ پیدا کړي، نو تر یو ډول ذهني فشار لاندې وي چې په راتلونکي یې سخت تاثیر اچوي.
95% کشران په روحي تکلیف اخته دي. اول علت خو دا دی چې اقتصاد د دوی ضعیفه دی، نو په دې خاطر هغه راځي او کاروبار دپاره غریبي دپاره، نو طبعا چې هغه سودا ونه کړي کور ته ولاړ سي هلته هم روحي تشویش لا پر ډېر دی. مور پلار چې تا کار نه دی کړی یا په بازار کې لګردي که یا ساتېره، نو په دې خاطر پر هغه باندې لا هم روحي تکلیف زیات سي. هغه کوشش کوي چې سودا وکړي او هلته کور ته چې ځي وایي تاشی نه دی راوړی، نو دا یو اساسي لار ورته پکار دی چې دولت واته تصمیم ونیسي دوی د پاره چې
په هلمند کې د ماشومانو د ورځې نل مانځل هم د جینو پلرونو په خبره د دې لامل سوی دی چې یو شمیر کورنۍ بل دین چې د خپل ماشوم د صحت او راتلونکي په اړه فکر وکړي په هغه باندې د وی ګول جوړی په خاطر شکه کارونه کوي. احمد چا پاتون له دولت نه سخت ګلمن دی، وایي د کورنۍ ترڅنګ دولت هم باید په دې ورځ د معصوم او تنکی ماشومان سره تریو بریده مرسته کړي. وایي د جینو کورنۍ ملامتوي په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي، خو ترڅنګ د ماشومانو د ساتنې پر ځینو سازمانونو باندې غږ کوي چې د هلمند راتلونکی نسل له نورې بدبختۍ نه وژغوري.
په دې برخه کې کورنۍ خو ملامتي ګڼمه، ځکه چې هغوی د ماشومانو روزنه په سمه توګه سره نه کوي. دا چې د ماشومانو روزنه په سمه توګه سره نه کوي، د دې لامل دا دی چې زموږ ټولنه بې سواده ده، خلک دومره درک نه لري. په دې برخه کې بیا تر هغه وروسته بیا دولت پړ دی چې ولې دوی ته دا زمینه نه مساعده کړې، یا د راډیوګانو د لارې، یا د کورسونو د لارې، یا د تبلیغاتو د لارې باید دوی ته دا ورسولي وای چې ماشومانو روزنه په دې ډول سره باید ترسره سي. نو دلته بیا ګوته نړیوالو سازمانونو ته نیول کېږي چې هغوی باید په دغه برخه کې د افغانستان د دولت او د افغانانو لاسنیوی وکړي، او تر څو په لورو پرتو سیمو کې یا دلې د نرف افغانستان کې خلک د دغه سره آشنا کړي چې د ماشوم روزنه باید څنګه وکړي.
د ماشومانو د ورځې یادونه په داسې حال کې کېږي چې په هلمند کې نه یوازې د ماشومانو ناوړه حالت ته توجه نه ده شوی، بلکې د ورځې په تیرېدو یې په لارو او کوڅو کې د بېوزلو ماشومانو شمېره زیاتېږي. د هلمند مسؤلین د ټول ولایت په سطحه د یوه وړکتون د فعالیت خبر ورکوي چې د یو شمېر کسانو په وینا اوس مهال یې ظرفیت دومره نه دی چې ټول د ناوړه حالت درلودونکي ماشومان دي په یوه ورځ پکې له دې وړکتون نه ګټه واخلي.
په هلمند کې د ماشومانو د وضعیت په اړه مو راپور واورید. پرون په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شو. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نه یوازې په هلمند، د هلمند په بازارونو، لارو او کوڅو کې ماشومان تر سختې ګرمۍ لاندې لاسي ګاډۍ او نور شاخه کارونه کوي، بلکې د بشري حقونو ډلو او مدافع کارکوونکو ویلي دي چې په افغانستان کې په ماشومانو باندې په وروستیو کې د تیریو پیښې هم زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې له دې چې د پاکستان د روانو سیاسي او ناامنیو پیښو په اړه مطالبو ته مخه کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه کوو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه تبصره کې چې عنوان دی افغانان بیوروکراسي ته نه بلکې مرستې ته اړتیا لري، لیکي د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. دا ستراتیژي پخوانۍ تګلارې اصلاح کوي او هر برخه یې که هغه د سرتیرو د زیاتېدو په باب د یاد اقتصادي ودې او یاد سیمې په اړه مخ پر وړاندې ګام دی. خو د ورځپاڼې له لیکنې سره سلام، څرنګه چې ډیرو مفسرانو او کتونکو ویلي، دا ستراتیژي د اقداماتو یو لست نه بلکې هدفونه دي. فاینانشل ټایمز هم درز لیکي افغانان پوهیږي چې د امریکا پالیسي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو راڅرخي. دا یو کلنه، دوه کلنه، درې کلنه او یا حتی لس کلنه پروژه نه ده. فاینانشل ټایمز په دوام کې پوښتنه کوي چې آیا امریکا دا ژمنه کړې چې دا کار به که هر څومره وخت هم وغواړي پای ته رسوي. د مقالې لیکوال وایي چې همدای او هم افغانان په دې کې شک لري. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې د عملیاتو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په دې تبصره کې ویل شوي چې سی آی ای قبایلو ته داسې الکترونیکي وسیلې ورکوي چې د هغو په ذریعه د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې د القاعده شبکې د غړو په باب معلومات ورکړي. د ورځپاڼې په نظر دا تاکتیک کیدای شي د پاکستان له پوځ سره مرسته وکړي چې د سخت دریځو پر ضد جګړه د طالبانو تر مرکزه پورې وغځوي. ګارډین په یو بله برخه کې د جنوبي وزیرستان د یو محصل تاج محمد وزیر له قوله لیکي چې وایي په وزیرستان کې هر څوک په دې اړه خبرې کوي او خلک ډارېږي چې که دا الی کور ته ورشي د امریکا بی پیلوټ الوتکه ورباندې برید کوي. ورځپاڼه په عین حال کې د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د تبلیغاتو له مخې لیکي چې سی آی ای قبایلو ته پیسې ورکوي چې دا الکترونیکي وسیله هغه کور ته نږدې نصب کړي چې د القاعده وسلوالو طالبانو قمندانان پکې پټیږي. هر کله چې دا اله نصب شوه، څو ساعته او یا ښایي څو ورځې وروسته بې پیلوټ الوتکه د هغو سیګنالونو په مرسته چې له دې الې څخه یې ترلاسه کوي هماغه ځای بمباري او ویجاړ کړي. ګارډین زیاتوي د امریکا د اردو لپاره له بې پیلوټ الوتکو څخه استفاده سره له دې اغیزمنه تمامه شوې چې پخپله په پاکستان کې د وسلوالو سخت دریځو د حملو په مخنیوي کې چندان ګټوره نه ده ثابته شوې. ورځپاڼه د پاکستان د یو جیکپور استخباراتي مقام له خولې لیکي د جنوري په لومړۍ نیټه د بې پیلوټ الوتکې په راکټي برید کې د القاعده شبکې یو مهم کینیايي غړی اسامه الکیمی کینیايي ووژل شو. نوموړی تیر کال د اسلام آباد ماریوت هوټل حمله تنظیم کړې وه. او اوس هم د پاکستان د روانو چارو په اړه راپور نو ته پرون نو وخت د 4000 وبخې د 400 په شاوخوا کې زده کوونکي او څو ښوونکي دي چې له شمالي وزیرستان څخه بنو ته د رخصتۍ تیرولو لپاره روانو ناڅرګند وسلوالو وتښتول. خو وروستي راپورونه وایي چې د دې برمته شویو اکثریت خوشي شوي او یوازې 21 تنه له برمته کوونکو سره تر اوسه پاتې دي. د دې موضوع په اړه تفصیل له پاکستان زمو خبريال راکوي.
د مسودو وزیرو بیټنیو او احمدزو یو پیاوړی جرګه په دې توانېدلې چې سلګونه پاکستانی زده کوونکي د برمتګرو له منګلو راخلاص کړي، خو لا هم 15 زده کوونکي او د هغوی شپږ ښوونکي د وسلوالو په لاس کې دي. د راپورونو پر اساس د شمالي وزیرستان په میرانشاه ښار کې د رزمک کیډیټ کالج 400 نه زیات زده کوونکي او د هغوی ښوونکي د دوشنبه په ورځ ناوخته بنو ته په لاره وو چې د بکاخیلو په سیمه کې مخپټو وسلوالو یې لاره ونیوله او له ځانه سره یې ایسار کړل. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د زده کوونکو او ښوونکو 28 بسونه وسلوالو ودرولي او یوازې 2 بسونه او 10 زده کوونکي د بنو ښاري سیمې ته رسیدلي دي. رزمک کیډیټ کالج د پاکستان د فوز لخوا قبایلی ځوانانو ته پرانستل شوې ځانګړې لیسه ده چې د پاکستان د فوز د صاحب منصبانو اولادونه پکې درس وایي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار مرزا محمد جهادي پاکستانی رسنوی ته وویل پولیس او قومي مشران د برمتګرو سره په خبرو بوخت دي، څو 1500 تختول شوي زده کوونکي او ښوونکي را خلاص کړي. خو د رزمک لیسې یو مسول جاوید عالم بیا د پاکستان آج تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې یوازې 21 کسان د برمتګرو سره پاتې دي، نور ټول زده کوونکي او د هغوی ښوونکي خوشي شوي دي. حکومت دولتي مقام د سلګونو زده کوونکو د بهته خوشي کې دورا پور تایید کړی نه دی. د بنو د پولیسو مشر اقبال مروت د شپې ناوخته وویل چې په 2 بسونو کې یوازې 15 زده کوونکي بنو ته رسیدلي دي. هغه ویل پاتې 400 زده کوونکي طالبانو پرمته کړي دي. باوري سرچینې وایي د سوات او وزیرستان په وروستیو عملیاتو کې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ یو شمیر مهم مشران حکومت ته په لاس ورغلي. نوخای د رزمک لیسې د زده کوونکو د تختولو موخه و دا وی چې طالبان یې په بدل کې د حکومت نه د خپل مشرانو غوښتنه وکړي.
بلورته د پاکستان په وزوي په سواد کې په ورستیو نه خټو او د تالاشي په عملیاتو کې ګن شمیر وسلوال وژلي او نیولې دي، او همدارز په جنوبي وزیرستان کې هم د پاو او طالبانو ترمنځ د جګړو د دوام راپور نه ورکول کېږي. د پاکستان د ورستیو نه امنیو په اړه په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره د دوشنبه په مازیګر په خبره شوې اعلامیه کې وایي چې د دوی ځواکونو په 13 ساعتونو کې د سوات او جنوبي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې 13 مخالف وسلوال وژلي او 14 نورې ژوندې نیولې دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دې جنگ کې 2 د فوز سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. سربیره پر دې 4 ولسی کسان هم ټپیان شوي دي. د پاکستان فوزونه ادعا کوي چې د سواد په مرکز منګوره کې وضع نورمال حالت ته ګرځیدونکې ده او حکومت هڅه کوي چې منګوره ته درمل او خوراکي مواد ورسوي سو د خلکو ستونزې هوارې شي. په همدې حال کې راپور لرو چې د پاکستان فوزونو د دوشنبه په ورځ د منګوره په ګډون په وو بیلابیلو سیمو کې ګرځبندیز د 100 ساعتونو لپاره لري کړو، سو خلکو کولای شي د اړتیا وړ توکي ترلاسه کړي. د فوز لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوې چې د پایو 4 سیمې ډمبر کنده او د طالبانو نه رخلاص شوه او په همدغه ځای کې د مخالفو وسلوالو یو مرکز تباه کړی شوې ده. هلته د جنوبي وزیرستان نه روستي لاسته راغلي راپورونه وایي چې په دریمه ورځ هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره وایي په نیز نری خواجه هیدر او انګور ډکی د دوی په ځواکونو طالبانو غلچکی بریدونه کړي چې د پاکستان د فوزونو لخوا ورته جواب ویل شوی دی. همداراز راپور لرو چې بیٹنیو قبایلو د دوشنبه په ورځ په ټانک کې یو لوی جرګه وکړه او د جنوبي وزیرستان د سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شانه ځنې غوښتنه وکړه. ځای خبريال سیلاب مسعود په ډیړه د ازادي رادیو ته داسې ویل
په ټانک شه د ټنۍ قبایل شرونه یو په حکومت را زبردست ضربه دین اظهار وکړي او دا خبره وکړه چې د جندولا سرور او خیسرینا تقریبا 2,00,000 پر د ټنۍ قبایل د ټانک او د ټانک په خواو شاش کاډو رکړي دي د سخت مشکلات په واجه باندې او دا خلک د اکثریت په دل روانه او حکومت د دې پورا تر وسه پر هیڅ تنظیم نه دی کړای او نه د دې رجستریشن شوای دی د کلاټ هوشتنه وکړه چې د دې کا کوین کې خلک د پورا دا حکومت حکومت فوری طور باندې موثق اقدامات وکړي.
او د سیمې نه وروسته راپور دا چې د اسلام آباد پولیس دعوا کوي چې د وزیرستان سره تړاو لرونکي یو مطلوب ترهګر فداول الله یې نیولی. نوموړي د غازی په نوم یوه ځان وژونکې ډله لرله او ځوانان یې ځانمرګو بریدونو ته هڅول. د پاکستان د استخباراتو مامورین دا کس د بیت الله مسعود د نږدې ملګري په نوم پیژني.
د سوات او د شمالي و د شمالي وزیرستان د چوبخه د جنوبي وزیرستان د ورستیو امنیتي پیښو په اړه تفصیل مول د زموږ د خبريال پر راپور کې واورید. د پاکستان پوز پرون ویل د سوات ډیره برخه د وسله والو طالبانو له موجودیت پاک کړی او د سیمې وضعیت تر یوه حده بیرته عادي شوی. د نړیوال سلسلې د کمیټې مرستندویانو پرون د لومړي ځل لپاره وکول شول سوات ته ننوځي. د سلسلې چارواکو په سیمه کې د هغو په لسګونو زرو خلکو وضعیت ډیر خراب وباله چې په جګړو کې بند پاتې دي. ویل کېږي په سوات درک د وسله والو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 2.5 میلیون کسان خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. او اوس هم فرشا جلال زیته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونو سره لیکونه راواوروي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه به له سره پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په افغانستان کې د سړک په غاړه د ماین په چاودنه کې د خپلو څلورو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکوي. وستوالو طالبانو په سرحد ایالت کې لشتلجه 400 د کونکي او د شونځي کارکونکي برمته کړی خو د پاکستان د پاوځ ویاند اداره باس ویلي دي چې لشتلجه اتیاته نه د تشتونکو له منګولو خوشی کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان پاکستان لپاره د دوی خاص استازي ریچارډ هولبروک پاکستان ته روان دی. د ایر فرانس هوایي چلند خبر ورکوي چې د برازیل څخه پاریس ته پلاره یو الوتکه چې 214 تنه مسافرین او 12 خپل د الوتکې عمله په کښه کې سپاره ورکه ده. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما مصر او سعودي عربستان ته د سفر څخه مخکې ویلي دي متحد ایالات نسی کولای چې خپل ارزښتونه پر نورو هیوادونو چې بیل تاریخونه او کلتورونه لري وتپي. او متحدو ایالاتو د ګرجستان د جنوبي اوستیا په ایالت کې د جلا انتخاباتو تر سره کېدل غندلي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د خبرونې دوهمه برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په رادیوی ازادی مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د زیارت او سیاحت خبرونې لچلوونکی ډاکټر باز محمد شادمن او د سش کال د مڼې ګل مشاعرې په اړه د میدان وردګ ولایت د رادیو تلویزیون د ادارې رئیس عبدالله جمال سره مرکه اوري. د رادیوی ادبي قاموس د دیونې بحث د سیمیولوژي په اړه کې دی. نور مطالب هم لرو. اوس د ونې د کلتوري خبرونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی الولی.
په کندوز ښار کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د تیرې جمعې په ورځ ترسره شوه د افغانستان د شمالي ولایتونو او دغه راز د کابل او ځینو نورو سیمو ګڼ شمېر شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو برخه واخیسته. د ریدی ګل د کلنۍ ادبي میلې بنسټ په تیر کال په سرلی کې کیښودل شو. کندوز د افغانستان یو هغه ولایت دی چې ځوانانو یې ګڼې ادبي او کلتوري ټولنې جوړې کړي او دا ټولنې د افغانستان په کلتوري وده کې فعاله ونډه اخلي. د تیری جمعې په ورځ په جرمني کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر څنګه پرانستل شو. په دې پرانستونی غونډه کې د جرمني له بیلابیلو ښارونو راغلیو 15 افغان میرمنو ګډون وکړ. دوی وپتیله چې په افغانستان کې به د میرمنو د کلتوري او اجتماعي فعالیتونو د ملاتړ او په جرمني کې به د افغان جنو د اسلامي او افغاني هویت د ساتلو لپاره کار کوي. میرمن کلتوري اجتماعي بهیر د افغان میرمنو یو غیر دولتي ټولنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څنګ لري او د دغه هیواد په اجتماعي او فرهنګي ژوند کې د میرمنو د فعال ګډون لپاره کار کوي. دا اول ځل دی چې له هیواده بهر هم د بهیر څنګ جوړیږي. بامیان کې دولتي مقامات وایي چې د دې ولایت د بند امیر په تفریحي ځای کې د سیلانیانو لپاره د ځینو اسانتیاوو د برابرولو پروګرام لري. د کابل چاپ د ملي ارمان ورځپاڼې له راپور سره سم د یکاولنګ ولسوال ناصر فیاض ویلي دي چې د بامیان ولایت چارواکو فیصله کړې ده چې د بند امیر د ولاړو اوبو په غاړه څو دوکانونه او د ځایي خوړو د وړاندې کولو لپاره څو هوټلونه ودان کړي. دغه روز فیصله شوې ده چې د بند امیر په ساحه کې په زرګونو نیالګي کېښودل شي. بند امیر د افغانستان یو ښایسته ځای ګڼل کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د لومړني ملي پارک مقام ورکړ. د تیرې جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د مڼې ګل ادبي میله جوړه شوه. په دې کلتوري میله کې چې د افغانستان د ګڼو ولایتونو شاعرانو خپل شعرونه واورول، شاوخوا 3000 کسانو ګډون وکړ. په دې کلتوري او ادبي غونډه کې د دې کلنۍ مشاعرې په مناسبت چاپ شوي 14 عنوانه کتابونه هم په یو شمېر برخوالو وویشل شول. تاسې به لږ وروسته د دې فرهنګي جشن په ارتباط د میدان وردګو ولایت د راډیو تلویزیون له مشر عبدالله جمال سره مرکه واورئ.
د سشکل د مڼې ګل مشاعره چې د تیرې جمعې په ورځ په میدان ښار کې جوړه شوه تر نورو کلونو لوی او شانداره وه. موږ د روان کال د مڼې ګل د مشاعرې او د هغې په ویاړ د چاپ شویو کتابونو په اړه د میدان وردګ ولایت د راډیو تلویزیون د ادارې له مشر عبدالله جمال سره دغه مرکه کړې ده. د میدان او وردګو د ولایت د راډیو تلویزیون عامر شغلی عبدالله جمال، د تیرې جمعې په ورځ په میدان ښار کې د مڼې ګل مشاعره وه. که دره ته وویست چې د دې سشکل مشاعرې له هغه تیرو مشاعرونو څه فرق درلود؟ په مطبوعاتو کې سشکل انعکاس ډېر راغلی و.
دغه نهم کال و چې د مڼې ګل مشاعره سه کال ترسره شوه، نو نه کاله مخکې هر کال دغه د مڼې ګل مشاعره په دغه ولایت کې په مختلفو ولسوالیو کې مختلفو ځایونو کې دا ترسره کېدله. خو سه کال مشاعره چې وه تر ټولو کلونو نه ډېره پیاوړې او ډېر مصرف شوی و. د مختلفو ولایتونو نه د لیر ځایونو نه زیات میلمانه راغلي و. او بل دا چې د دغه مشاعرې او ځانګړی خصوصیت چې په کې و هغه دا و چې د مختلفو لیکوالانو 14 ټوکې کتابونه چاپ شو.
کوم کتابونه دي؟
په هغه کې یو د پوهان صاحب رسول باوري کتاب ده، لرغونی افغانستان. او بل د رفیع صاحب یو کتاب د هندارې په نامه. یو بل د لیلا خورم د بیان د ازادي بیان په دریجه به کتاب د مخالید راټول شوی دی. یو ناول وی پکې د آصف عمر، دوه شعري ټولګي وی چې یو د احمد تکل صاحب او بل د قیس محمد حسن اخیار. یو پکې د لندو کیسو ټولګه واسي د ډاکټر صاحب زغم د فلسفه په نامه باندې. د میګیانو په نامه یو کتاب ژباړل شوی ولیزی ژباړلی و. او بل ټولنپوهنه وه چې هغه جلال اشنا ژباړلې وه. او اندونه نصری کتابو د محمد امین عادل. یو د ننګرهار پوهنتون د استاد ابراهیم امکار د بدی فن په یو کتاب. ټول 14 ټوکی کتابونه و چې دغه مشاعره ته چاپ شوی و.
دغه د مڼې ګل مشاعره تاسو ول چې په مختلفو سیمو کې کیږي، ولې د ولایت او ثابت ځای دی ته نه ټاکي؟
مخکې به د مڼې ګل مشاعره د میدان وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې کېدله. خو سږ کال مشاعره چې تر ټولو ډېره لویه وه او د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ورته راتلل او د ولسوالیو ته تګ یو څه ستونزه وه. نو دا سږ کال په مرکز کې وشوله او د 3000 تنو په شاوخوا کې شاعران لیکوالان او د شعر مینوال راټول شوي وه. او ولسوالیو کې د دوی لپاره دوی خدمت کول او دوی ته د هر څه رسول د ډوډۍ د شان مشکل و. نو ځکه په دې خاطر باندې ولایت کې
شغلی د جمال په خبرونو کې خو دا هم راغلی وو چې د سشکل په مڼې ګل مشاعره کې ځینو کسانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شوي دي. دا چا چا ته ورکړل شوی دی؟
درې میډال وو په دې مشاعره کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا لخوا جوړ شوی و. لومړی میډال والی صاحب محمد حلیم فدایی ته د میدان وردګو والی صاحب ته ورکړ، او دویم میډال لیلا خورم ته ورکړ، او دریم میډال زیا بومیا ته ورکړ شو.
شغله جمال، زیا بومیا ژورنالیست دی، لیلا خورم لیکواله ده، محققه ده، او فدایی صاحب چارواکی دی. نو دا څنګه په څه بنیاد د میډالونه ورکړی سول؟
د میډال ورکول معیار د دوو کسانو فرهنګي خدمت و. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا دا مناسبه وګڼله چې دغو خلکو ته د افغانستان فرهنګ ته خدمت کړی ده، نو ځکه یې دغه میډالونه دغو کسانو ته ورکړل.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
جګړو او نامنې په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانستان د ګرځندوی کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې صنعت د احیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي. په کابل کې د زیارت او سیاحت په نوم جریدا چې تازه له چاپه راوتې ده، د دې کلتوري صنعت د غوړېدو په لور یو نوی ګام دی. د زیارت او سیاحت جریدې له چلوونکي ډاکټر باز محمد شادمن سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ډاکټر شادمن وای:
موږ یو اتحادیه لرو چې هغه د تورستی سیاحتي او زیارتي شرکتونو څخه جوړه ده، او موږ هغه شرکتونه دي چې هغه په خصوصي سکتور پسې اړه لري. نو موږ د دغه اتحادیه د کارنامو او په افغانستان کې د توریزم او د افغانستان د سیاحینو لپاره کوم مناسب ځایونه دي، د هغو د معرفي لپاره موږ دا یو محالنی راویستله، او موږ غواړو له دې لارې څخه خپل افغانانو ته ذهنیت ورکو سره کوم مخ کولای شو چې په افغانستان کې د دوهم ځل لپاره سیاحت رواج کو، او څنګه کولای شو چې خپل افغانان بهر ته تشویق کړو او هغه ولاړ چې په دنیا کې وګوري چې په دنیا کې څه پرمختګونه راغلي دي او څه نوښتونه راغلي دي چې دوی هغه له ځان سره راوړي او دلته خپل ټولنه د نوښت لپاره عیار کړي، او په څنګ کې ورسره څرنګه چې د موږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، نو موږ د زیارت لپاره هم لازمه وګڼله چې له دغه محالنۍ له طریقې څخه دوی ته پوره پوره معلومات ورکړو، هغه کدی حج په باره کې وي او کدی عمره په باره کې وي، او همدارنګه د سی نور زیارتونه ست چې حقوقت از موږ افغانان لیوال دي چې ولار سی وویني وګوري.
شغله شادمن، افغانان خود معلومه ده چې هر کال یو شمیر حج ته ځي یا مقدس او اماکن ته ځي، خو په مجموع کې ویل کیږي چې په افغانستان کې د وطن په داخل کې سیاحت کم دی، حال دا چې نور ملکونه چې دي داخلي سیاحت ته ډېره توجه کوي. تاسې په دې خبرونه کې په دې زیارت او سیاحت په محلنۍ کې د داخلي سیاحت د غوړولو لپاره څه کوي؟
موږ هغه سیمې چې تر اوسه پورې افغانان په خپل هم نه دي ورسره بلد، اول کوشش کوو چې د هغو سیمو په ښه توګه معرفي وکړو.
مثلا کوم ځای؟
د مثال په توګه د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ کې هغه ولاړې اوبه چې تقریبا مساحت یې تر دیرسو یا څه زیاتو څلوېښتو کیلومترو پورې رسیږي، او په دې کې دوې غونډۍ دي چې په یوه غونډۍ باندې ډېره پخوانۍ یوه کلا تېره سوې ده چې اوس یې د تروو اوبو له وجې خښتې ډېرې نری نری سوې دي، او په عامو خلکو کې دا یوه خبره ده چې دلته یو داسې څوک کینی چې هغه ټول وجود یې په ویښتانو کې پټ وي، او له دغې ویرې څخه خلک نه غواړي چې دا غونډۍ وسپړي. او بل دغه غونډۍ کې د دې غونډۍ څخه خلک وایي چې یو دوه نفره را روانېږي، تیز څراغ ورسره وي او راځي هلته سیار جای اوبه د شپې لګولې کېږي، د خلکو څنګ ته په بل کله ورسره تیریږي، په کټ پښې معلومېږي چې دا دوه نفره دي، او دا دونه سرعت لري، دونه تیز ده چې ته هلته ګورې بیا دی تقریبا شل کیلومتره تا ته رانږدې سوی وي، بیا له دغه ځای ځي بل جای ته. او اوس هم دا خبره د خلکو په خولو کې شته، بلکې داسې خلک ما لیدلې دي، ما پوښتنه ترې کړې چې دوی په وایي موږ په خپلو سترګو ولیدل. دا غونډۍ د اوبو په منځ کې ده، او په پسرلي کې د ډېرو مرغانو قربانه وي، مرغان له ډېرو لیرو ځایو راځي، لوی لوی مرغان دي، هغه د هیلیو د ډینګانو د چیش و چیش په نامه دي، دا دلته راځي خپلې هګۍ کوي، او دا د غونډي سر ټول سپین واګي اخستی وي.
د غونډي خپل څومره ده؟
زما په نظر دا به یو نیم جریب یا دوه جریب به د غونډي سر وي، او دا وبس ورته راپورته کیږي تر دغه چې دا غونډي راوتلې ده درې جریب به کیږي شاوخوا. دا وارسوي چې دا تقریبا یو نیم جریب یا دوه جریب ده، او دا د غونډي سر ټول سپین واګي اخستی وي. څو وخت چې دا د جوزا میاست راځي، په جوزا کې بیا دوی بچان زیږوي، دا بچان ټول اوبو ته شی وکوي. بیا چې کوم مرغه راسي، دا لوی مرغان راسي، په سر د مرغانو ګرځي، دا وړو مرغانو ټولو سرونه راس کړي وي له اوبو، او دا خپلې مور ته ګوري چې څه بیا راته راوړي وي. خو د خدای تعالی د شان او د قدرت یو نظاره ده، په دغه زرو دوو زرو درو زرو بچانو کې مور خپل بچی پیژني، او لپاس را شو کی صرف د خپل بچی په خوله کې دانه ورکړي.
شغله شادمن درسته ده، د غزنی ولاړې وبوي نور ته یونه به په افغانستان کې د لیدو وړ، خو امنیتی ستونزه خوده هغه به ځای پرېښدو. غیر له امنیتی مشکلاتو ډیر خلک وایي چې فرضاً که دغه ځای ته لاړ سو، هلته هوټل نه وي، د اوسېدو امکانات نه وي، په دې ارتباط باندې تاسو څه فکر کوئ؟ د افغانستان توریزم ډېر مشکلات نه لري؟
موږ په خپله په دغه جریده کې ودغه ته هم اشاره کړې ده چې که په بل هیواد کې دا رقم د سیاحت لپاره ځای وای، نو هلته به د دغه سی اوبو په غاړه باندې ډېر ښه هوټل نه وای، د اوسېدو ځای به وای. یا اوس موږ یو بل ځای ډېر نابلده سي چا تر اوسه لیدلی نه ده، نه کتلی نه ورځي هغې خواته، د سیوري په ولسوالۍ کې یو ځای ده
په زابل کې.
په زابل کې دا په غره کې دینینې سی پورته غره ته څه وخیزي، بیا یو دروازه رقم غار ده، په دې باندې سنینې وزي، بیا ځینې کته سوي دي، کته سي ولاړې، هلته بیا حواز ده، هلته خونې جوړې دي، هلته د ژوند یو لوی ژوند تیر سوی ده. بیخي یو د ما ډېر نږدې ملګری سي هغه هم په دا سیاحتي کارو پسې ډېر هڅې کوي، خپله تللی و لاسي دغه د لیدلو لپاره. نو هغه ماته وویل چې وایي داسې ځایونه ما پکې ولیدل سی صحیح صحیح حوزونه دینینی جوړو، خونه جوړی وی، اتاقونه جوړو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځینې کسان د ژوند او اقتصاد په چارو کې چټک پرمختګ کوي، خو ځینې بیا له هڅو سره سره لازم پرمختګ نشي کولای. چې داسې ولیده دې پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره ډېری څېړنې شوې دي. په دې اړه د یوې نوې څېړنې د خلاصې ریپورت وشما رشیدی لولی.
په امریکا کې یو نوې تر سره شوی سروي ښیي چې د ښې ګټې او ډېر عاید په لرلو کې په ښه تعلیم او زکات سربیره په ځان باور هم لوی اغیز لري. د رویټر اجنس له راپور سره سم د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي چې کوم کسان چې په ځان باور نه لري، هغوی که عالي زده کړې هم کړي وي، د اقتصاد او ګټې وټې په چارو کې ډېر چانس نه لري. د دې څېړنې په وخت دا هم معلومه شوه چې د ښکلې رنګ یا جذابې څېرې لرونکي کسان نسبت هغو ته چې څېره یې جذابه نه وي ډېره ګټه کولی شي، او په اقتصادي چارو کې د پرمختګ امکان زیات دی.
یو له هغو علومو څخه چې د افغانستان په علمي او اکاډمیکو کړیو کې لا ورسره ډېر کسان آشنا نه دي او په دې هیواد کې خورا نوې پوهه بللی شو، سیمیولوژي ده. سیمیولوژي څه ته وایي؟ په کومو موضوعاتو بحث کوي؟ او له ادبیاتو سره یې رابطه څنګه ده؟ د راډیوي ادبي قاموس په روان بحث کې استاد نجیب منلی همدې پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
سیمیولوژي د 19مې پیړۍ په پای کې د یو فرانسوي لغت پیژندونکي امیل لیسي لخوا معرفي شوله، او هغه سیمیولوژي د نخې د علم په نامه معرفي کړه. او د لیتري په نظر دغه د نخې علم یوازې د طبابت پورې اړه لرله، مګر کله دې رسمي تعریف نه ورواوړو. که چیرې راشو موږ هغه خپلې فولکلوري کیسې ته چې یو سړی په لاره روان و، وخی ورک کړی و، او چا ترې نه پوښتنه وکړه چې څه کوي، ده ویل وخ مې ورک کړی. هغه ورته ویل چې وخ دې په یوه سترګه ړوند و، یو غاښ یې مات و، او یو خواته پې شات بار و، او بل خواته پې سرکه بار و. نو د وخ خاوند ورته ویل چې اوس راته وخه یې نخې خو دې سمې ویلې. هغه ورته ویل چې ما وخ نه دی لیدلی، نخې مې د دې خطر سمې ویلې چې په هغه ځای کې واښه خوړل شوي دي، د یو غاښ د کموالي نښه پکې ښکاري. هغه ځای کې چې واښه یو خوا خوړل شوي او بل خوا نه دي خوړل شوي، د وښ د یوې سترګې د ړندوالي په معنا دي. او هغه ځای کې چې مچۍ ډېرې راټولې دي، هغه د شاتو د بار نمایندګي، او هغه ځای کې چې مچۍ بیخي نه ښکاري، هغه د سرکې د بار نمایندګي کوي. نو په حقیقت کې دغه سیمیولوژي د ډېر پخوانه را روانه ده، په بیلابیلو نمونو د علم په سطح باندې ورته کتل د شلمې پیړۍ په شروع کې شروع شول، او د شلمې پیړۍ په شروع کې اول د طبابت سره، ځکه چې طبابت هم د نښو د لارې نه مرض جزئیات پیدا کوي، اعراض پیدا کوي، او د اعراضو د مخې عوامل پیدا کوي. او وروسته بیا فردیناند سوسور چې هغه هم یو ډیر وتلی ژبپوهان دی د سویس دی، هغه سیمیولوژي داسې تعریف کړه چې سیمیولوژي هغه علم دی چې نخه په ټولنیز ژوند کې څیړي، یعنی نخه او ټولنیز ژوند سره ګډ کړل.
که چرته د نخو بحث ته وګورې، د معنا بحث ته وګورې، لکه هغه فرانسوی چې تاسو یاد کوئ هغه د طب لپاره دا علم مطرح کړی و، د طب په حوزه کې مطرح کړی و، نو دا خو بیا له ټولو علومو سره باید ارتباط ولري. ولې ژبپوهان معمولا خبرې پرې کوي لکه د سوسور؟
دغه مسله کله چې د سوسور ژبپوهنې ته راوړله، په ژبپوهنه کې ډېره مؤثره واقع شوله، ځکه چې په ژبپوهنه کې مونږ څو شیان لرو. یو هغه ژبه ده چې مونږ پرې خبرې کوو، ګرامر لري، لغات لري، قواعد لري، او د هغې په اساس مونږ مفاهمه او مکالمه پرې کوو. مګر د دغې ژبې تر څنګه مونږ د مفاهمې او د مکالمې دپاره ډېر نور څه لرو. مونږ سر خوځوو، مونږ لاس خوځوو، مونږ یو شي ته ګوته نیسو،
چې دا هم نقشې دي،
چې دا ټولې نښې دي، دا ټولې معنا
لري، کلمې نه دي،
دا کلمې نه دي، دا خبرې نه دي، مګر دا د انسان د مفاهمې لپاره یو ضرور عنصر دی.
یا فرضاً ترافیکي څراغونه،
ترافیکي څراغونه بل مثال دی، هغه داسې نښې دي چې انسانان جوړې کړي دي، او انسانان د هغې د مخې یو لړ کارونه کولی شي، یو لړ وکړه او مکړه په دې کې شامل دي. نو په دې اساس دا ټول هغه شیان دي چې د ژبې او د معلوماتو د انتقال سره اړیکه لري.
استاد منلی، په دې حساب باندې نو د نقشو د علم د سیمیولوژي یوه لویه برخه خو له کلمو سره ارتباط لري. یو ځای لیکلی تورخم، زه پوه شم چې دا تورخم دی، بل هم لکه موږ چې وویل مخکې چې اشارې دي، لکه ترافیکي اشارې، آیا دغه د نخو علم تر دې پراخه بله ساحه هم لري؟
تر دې پراخه ډېرې ساحې لري. مونږ کلمو ته اشاره وکړه، مونږ رسمونو ته اشاره وکړه، مګر که زه وایم آی های، دغه کلمه په ژبه کې نشته،
خو یو آواز دی،
یو آواز دی، او دغه یو آواز به مفهومه آواز نه دی، دا داس یو آواز دی چې زما له خوانه تا ته دا پیغام درسې چې دغه پدیده چې ما ولیدله د دې نه مې یا خوند واخیست او یا ډېر سخت نه متاثر شو.
یو ډول وي غته به دې چیغې ډول وایو، ډول چی به پورته سو او نو خطر را روان دی. دا هم یو نقشه ده، د نقشو د علم برخه ده،
دا هم نقشه ده. په کابل کې مونږ د توپ غونډۍ لرو چې په وخت کې د غرمې په وخت توپ ویشتل کېده، او له همدې خاطره په کابل کې غرمې ته توپ ویل کېده، دا هم د نخو یوه برخه ده. د دې تر څنګ د لباس اغوستل، دا هم یوه نخه ده، که څوک د پګړۍ د تړلو ماهر وي او هغه پګړۍ وتړي، یو بل څوک به ډېر زر پوه شي چې دا د کوم ځای سړی دی. نو دغه ټول هغه مفاهیم دي چې د نخ سره ارتباط لري.
نو ویلی سو چې د نخو علم له هغو نخو سره، له هغو سمبولونو سره سروکار لري چې یوه معنا لېږدوي، انسان ته یو پیغام لېږدوي.
دلته دوه مکتبه دي، یو هغه مکتب دی چې سیمیولوژي د انسانانو ترمنځ د تفاهم او د راکړې ورکړې یا د کمیونیکیشن مسله څېړي. هر نخه چې زمون ترمنځ پیدا کیږي، که هغه غږیزه نخه وي، که هغه د یوې علامې نخه وي، که هغه یو سترګک وي، په دغه ځای کې علاوه د خبرو نه، علاوه د مفهوم نه، نور څه هم پراته دي. یو چاته د یو څه کولو وایي، یا د یو څه نه منی کوي، یو څوک یو ځای ته لیږي، دا ټول داسې شیان دي چې ستا او د هغه ترمنځ هغه اړیکه چې د دواړو ترمنځ په یو خبره سره پوه شي، یعنی چې ځینې معلومات سره شریک کوي، دغه څېړي چې دې ته د کمیونیکیشن سیمیولوژي وایي. دویم مکتب د معنا سیمیولوژي ده، چې هغوی کوشش کوي چې هر نخه د یوې معنا سره وتړي. که چیرې په یوه ګرده دایره کې د سرک په سر اتیا لیکل شوي وي، د دې معنا دا ده چې زه په دغه ځای کې د اتیا کیلومترو نه زیات نشم تللی، نو دلته د دغه خبرې معنا ولېږدول شوه. که چیرې یو څوک سر د ښي خوا نه چپ خواته وخوځوي، زه په افغانستان کې پوهیږم چې دا د نه معنا لري. که چیرې همدغه کار په البانیا کې څوک وکړي، زه په دې پوهیږم چې دا د هو معنا لري. نو دلته بیا هم د ټولنې په سطحه د دغه شیانو څېړل ضرور دي، یعنی سیمیولوژي که د معنا په برخه کې شي او که د کمیونیکیشن په برخه کې شي، هغه یو ټولنیز اړخ لري چې دا ټولنیز اړخ باید هیر نشي. دا د سیمیولوژي دوه څانګې شولې، مګر سیمیولوژي په کوم ځایونو کې ظاهرېدلی شي؟ په خبرو کې مونږ وویل چې ظاهریږي، په عکس کې ظاهریږي. یو څوک چې یو ځای کې عکس اخلي، دغه عکس یو مفهوم لري. د بیلګې په توګه یو عکس په انټرنیټ کې ډېره زمانه ګرځېده او د خلکو ډېر خوښېده. په پېښور کې اخیستل شوی و چې یو وړوکی خر یې د یو خرګاډي پورې تړلی و او دغه خرګاډی بار کړی و، مګر په دې خرګاډي کې دومره بار اچولی و چې دا خر بیچاری د ځمکې نه جګ کړی و او د خر پښې په هوا کې وي. دغه تصویر ولې په د انټرنیټ په دنیا کې دومره ډېر خور شو؟ دغه تصویر د دغې ټولنې یو انځور خوده، یعنی چې دغه ټولنه دې ته حاضره ده چې د هغه واړه خر دپاره دومره بار واچوي چې هغه خر نه یوازې چې په وړلو باندې قادر نه دی، بلکې حتی د هغه وزن ورسره نه برابرېږي. د معلوماتو په برخه کې چې د سیمیولوژي خبره موږ کوو، دلته د یو بل شي موضوع رامخته کېږي چې هغه د تصمیم د تیوري مفهوم دی. که چیرې ته هیڅ معلومات ونه لرې، ته هیڅ تصمیم نشې نیولی، نه پوهېږې چې څه وکړې. مګر کله چې معلومات در ورسېدل، د دغو معلوماتو د یو بل تر څنګ یې ښودل، تا د دې جوګه کوي چې ته یو تصمیم ونیسې. نو عموما سیمیولوژي د تصمیم نیولو په برخه کې هم پکارېږي.
استاد منلی، تاسو تر اوسه څه وویل؟ د سیمیولوژي درې مفهومه زما په ذهن کې تیر شو. یو دا دی چې یوه نقشه ده، یو دال دی، دا له خپل مدلول سره څنګه رابطه لري؟ زه وایم ستوری، خو ستوری یو بل شی دی، بیرون وجود لري، دا خو یو آواز ده صرف، دغه رابطه. یو دا دی چې زه وایم لمر او ستوری، دا ستوری او لمر له یو بل سره هم رابطه لري، دا معلومات له یو بل سره هم رابطه لري، دا ساینونه، دا نقشې، دا دالونه له یو بل سره هم رابطه لري، دا یې بل اړخ سو. او دا چې زه یوه کلمه یادوم، ته زما مخاطبې، په تا څه اثر کوي؟ زه فرزن وایم منګی، تا ته ګودر در یاد شي. زه وایم منګی، تا ته د ماشومتوب یوه غرمه در یاد شي چې یخې اوبه وې، سیوري ته منګی شی و، دغه په تا باندې اثر سو. د دې کلمې آیا دغه درې اړخه د سیمیولوژي د دې ټول اړخونه یا بنیادی اړخونه رانغاړلی شي؟
دغه درې اړخونه او د دې درې اړخونو تر منځه ځینې نور اړخونه، لکه د تصمیم تیوري چې موږ وویله،
دا د تصمیم تیوري له هغه اغېز نه بحث نه کوي چې دغه نقش یې خپل مخاطب لري.
دغه نقش خپل مخاطب لري، مګر خپل مخاطب دغه نقش یو د بل سره تړي او د هغې نه یو بله نقشه جوړوي چې خپل مخاطب ته ورسوي. تصمیم دې ته وایي. نو دا دوه طرفه جاده ده. زه له تا نه معلومات اخلم د نخ په وسیله، زه تا ته د نخ په وسیله معلومات درکوم، او د دغو معلوماتو نه یو شی جوړیږي چې هغه تفاهم دی، هغه زما او ستا تر منځه کمیونیکیشن دی، چې په دغه ډول باندې موږ کولی شو چې یو عمل وکړو.
استاد منلی، کلمې خو انسانانو له آدمه تر دې دمه لرلې او بحثونه یې کړي دي په خپلو علومو کې ورباندې، او دغه نوري نقشې چې یادای ته په دغو نورو نقشو باندې هم په مختلفو علومو کې د معرفت په بیلابیلو اوزو کې بحث کیږي. کیمیا یو علم دی، کیمیا خپل نقشې لري، او اکسیجن ده پکې، ان ای سوډیم ده، دا نقشې دوی لري، یعنی په ژمه نور علوم دي، ټولنپوهنه ده. نو که وویل سي چې دغه نقشې خو د معرفت په بیلابیلو اوزو کې اسې هم معرفي کیږي، د سیمیولوژي یا د نقشو بیل علم ته څه ضرورت و؟
دغه نښې د ډېر پخوا موجودې وې، انسانانو له ډېر پخوا سره کارولې، مګر د دغو نښو تر منځ ګډ وجوه نه و څېړل شوي. د علم تعریف همدغه دی چې د یو مشخص جهان برخې سره راواخلي او د دې برخو تر منځ داسې اړیکې وټاکي چې د یوې برخې په درک سړی بله برخه درک کړی شي.
سیستم پکې پیدا کی؟
سیستم پکې پیدا کی.
استاد منلی، که بیرته راډیوي ادبي قاموس ته راسو، په ادبي بحثونو کې هم خصوصا په دې وروستو کلونو کې سیمیولوژي بحثونه ډېر راځي، کره کتونکي مطرح کوي، د ادب د تیوري په بحثونو کې دا راځي. له ادبیاتو سره یې تعلق څنګه دی؟ یو خو هغه تعلق دی چې د ژبپوهنې له لارې لري، تر دې زیات څه تعلق لري؟
د ادبیاتو سره یو تعلق هماغه دی چې تاسو وویل چې د ژبپوهنې له لارې لري، هغه خود واضح تعلق دی. ډېر داسې څه دي چې په ادبیاتو کې شته، مګر ژبه د هغې د افادې نه قاصره ده. ژبپوهنه هغه نشي تشریح کولی. ځینې کلمات تاسې داسې سره رانغاړئ په یو شعر کې، په یو ترکیب کې، چې هغه د ژبپوهنې د لحاظه ناکره دي، مګر په تاسې باندې اغېز غورځوي.
خوشحال خټک فرمایي: ژاړي غاړي غرونه په احوال د عاشقانو. په دې کې د آ آواز تکرارېږي. دغه مصره د ژړا او د فغان موضوع مطرح کوي. خود انسان د ژړا په وخت کې د آ آوازونه، د اوږده نفس آوازونه له خولې باسي.
دیغو په مرسته دا شعر په موږ ډیر اثر کوي. آیا کله چې ادبیاتو ته له دې دریچې ګورو په حقیقت کې د سیمیولوژي له نظر ادبیاتو ته ګورو ویلی سم داسې؟
دا خبره بیخي کولی شو چې دا هم د سیمیولوژي یوه برخه ده چې څنګه د خوشحال په دغه شعرونو کې په دغه بیت کې کلمات داسې سره ونغښتل شول چې علاوه له هغه مفهوم نه چې واضح و یو بل مفهوم یې هم ولېږداوه.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسئ.